فشار راولي چې سول راولي زمونږ خیر د سیمه خیر په سوله کې دی په جګړې کې نه دی.
د پاکستان لسین ایالت څخه کابل ته راغلی سنوبر اکرم بیا په دې نظر ده چې د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې باید یوازې تر غوښتنو محدودې نه وي، بلکې هر هغه کار چې د سولې د راتګ سبب کېږي دوی باید وکړي.
تاسو پوهیږئ چې موږ تل د سولې غوښتنه کړې ده، خو د عمل په ساحه کې بیا کار نه دی شوی. موږ یوازې د سولې په اړه خبرې کړي دي او دا مو ویلي دي چې موږ سولې ته تیار یو، خو پوښتنه دا ده چې سوله به څنګه راځي. موږ باید د سولې لپاره خپله کار وکړو او د یو ستونزو او خنډونو سره مقابله وکړو چې په دې برخه کې زموږ مخې ته راځي. هغه مهال امکان لري چې یو سولیز ژوند مو په برخه شي، خو که موږ یوې معجزې ته منتظر شو چې یو څوک به راشي او موږ ته به له یو ځایه سوله راوړي، دا امکان نه لري.
دا چې د سولې په برخه کې به د ځوانانو هڅې څومره اغېزمنې وي او هغه ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي کومو مسایلو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سیاسي مسایلو له کارپوه مشتاق رحیم سره خبرې کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
رحیم صاحب، په دې وروستیو کې د ځوانانو ځینې حرکتونه، کانفرانسونه او غونډې د سولې په برخه کې کیږي. یو باور خدا هم دی چې سوله یوه لویه کیسه ده، یعنی هغه نړیوال قدرتونه او حکومتونه چې په دغه سیمې په مسایلو کې ښکېل دي یوازې هغوی کولی شي چې سوله راولي. دغه نړیوال قوتونه دي که سیمه ییز قوتونه دي او که هیواد دننه هغه کم سیاسیون دي، دوی خو هم یو تګلاره او یو پالیسي خپلوي د سولې لپاره. په دغه تګلاره باندې اغیز درلودل دغه سیاسیون دي ته اړوي ستل چې هغه لارې چارې، هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره دي، هغه تګلارې چې دا ولسونه غواړي، د دې ټولنې ځوانان غواړي، خصوصا د داسې ټولنې چې د نیم څخه زیات وګړي ځوانان دي، دغه سي ټولنو کې د ځوانانو حرکتونه کولای شي چې د نړیوالو سیمایزو او هیواد دننه د سولې اړوند لوبغاړو باندې مثبت اغیز واچي او دوی دې ته اړ باسي چې هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره، پایدار او ګډمحاله او رښتونې سولې ته زمينه مسايده کې، نه دا چې یو سیاسي جوړجاړی وي د سیاسي قدرت لاسته راوړلو لپاره.
لایو شمیر ځوانانو سره چې موږ وغږیدلو د هغوی خبره بیا دا و چې د سولې په برخه کې دغه هڅې چې تر اوسه پورې تر سره شوې ډیره محسوسه نتیجه نه درلودله، ستاسو په نظر ستونزه چیرته وه؟
زه فکر کوم چې محسوس اغیز درلود. تاسو وګورئ چې 2003 کال را په دې خوا د سولې اړوند دغه کم حرکتونه چې شوې دي، همدا لامل دی چې نن په جرأت سره ټول اړخونه د سولې خبرې کوي. که هغه اړخونه چې په جګړه کې ښکېل دي، حتی هغوی د سولې خبره کوي. حکومت چې دغه کم واړه اختر کې اوربند وک، دا د چا زورو؟ د هلمند ځوانان را روان شو، پلی را روان شو، کابل ته راغلل، یو پیغام ولیک دو هغه چاته چې پریکړی کوي او په هغوی باندې اغیز واچو. نو راځي ډیر مایوس او نو سیګو. هو، دا چې د افغانستان جګړه خیل اړخونه پکې بیخي ډیر دي. افغانستان جګړه ډیره پیچلې ده، ډیره اوګده مخینه لري. دغه حرکتونه شاید دومره زر اغیز نه لري، دومره ژور اغیز نه لري څومره شي خلک توقع لري، لیکن هغه ستبی لري او تبان لري او درلودلای دی.
ورسته پوښتنه دا چې ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي؟ هغه ځوانان مثال په کلیو کې دي، په ښارونو کې دي، په دې خاطر چې دوی وکولای شي یو ګټور کار د سولې دراتک په برخه کې وکړي، نو څه کولای شي؟
ډیر کار کولای شي. لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولېس کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي. هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړیږي، لاسونه سره ورکی او په ګډه باندې سره کینی او دغه اوسنی ناورین څخه د وټلو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا دغه خپل شبکې سره لا وغځي او دغه خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچه، په ستراتیژیکه کچه باندې پریکړې کوي، هغه ته ورسي، هغه دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاټړې شې دي، دغه په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي ترڅو هغه اړ باسي چې هغه د جګړې څخه منی او د سولې خواته وګرځي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښت نو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده، داخلي منځه وړلو لپاره ناستې جوړې کی، مباحثې جوړې کی، جرګې جوړې کی. د دې لپاره زه فکر کوم افغاني ټولنه روان 15 کال ډېر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ مونږ ترویج کو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته سره کوشیر کو، بیرته را جوړ کو، او په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډېره مهمه ده.
درنو اوریدونکو د تاند څنګ خبرونه مو هم دومره و تر بیا خو وخت حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د بيدریغه درغلي او انتخاباتي جرمونو د درلودلو لامل د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغوه اعلان کړ. د دې کمیسون مرستیاله همیرا حقمل وای شاید د یو شمیر نورو ولایتونو رای هم باطل اعلان شي. زه اکرام الله اکرامم او د حقیقت څه دی روان خبرونه محمدي مسلې ته ځانګړې کړې ده. د نن په خبرونه کې مو د انتخاباتي شکایتونو د سن مرستیاله همیرا حقمل ملمنه کړی د هیله ده تر پای رات سره ووسی. اغلی حقمل ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ ک پایلې لدی کړو چې د کوم دلیل لمخې مو د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغوه اعلان کړل.
مننه. اول خو دا خبر باید وکړم چې د شکایتو د کمیسون د مرکزی دفتر پریکړه په دې اړوند باندې نه هویده او قطعا قابل د تغییر نه ده. او دوهم هغه دلایل او موارد چې باعث د ابطال د رای د حوزه د کابل شول هغه د انتخاباتي تخلفات او تخطی او جرایم او د لوړې کچې موجودیت و چې تر دې دمه ګمان کېده چې هغه با شماري چې د ټاکنو د کمیسون د خانه پلار اچول شوی ده د به یو څو کولای شي چې شفافیت تضمین کی او تور او سپین رای یو د بل نه جدا کی. اما متاسفانه هغه وضعیت چې حل روان و برعکس و یعنی و راست پا و راست پیواز دو چه پاک رای زیادی شی طور رای دلتا دیر دل او پا دیر آسان طریقه بانده متاسفانه چه پا رایو که لاس و هنه که دله. بناهان اندارنگه هقه گزارشونه چه مقتد مدنی طولانو ده خانه را کرل شوال پا خبل ده بعض حکومتی مرجی و ده خانه کمیسون تا را غلل او پا خبل ده شکایات و ده کمیسون ده ثبت شکایات و غناظرین چه تقریبا 15,000 و شا و خاک پا طول و مراکز که موگ در لو دل دی میدیا و دی رسنه یا پا اساس ها مختلف بیلا بیل اسنا چه دی موگ لاس در غلی و دوگو پا اساس بانده او همدارنگ دی قانون د صراحت په اساس باندې چې د شکایتو کمیسون ته د صلاحیت ورکړل شوی دی چې کله روس د دې نه شکایتونه ورته راسي او روس د دې نه چې په خپل تشخیص بررسی کې کله چې ګوري چې په یو حوزه د انتخاباتي کې تقلب تخلف او انتخاباتي جرایم تر 80% یا 40% لوړیږي په غو صورت کې بل هغه لار چې قانون پیشبینی کړی دی هغه دا چې د شکایتو کمیسون د هغه اوزه رای باید باطل اعلان کړي او کله چې د رای باطل اعلان شوه نو بیا برته بعدی قدم گرزی د ټاکنو کمیسون ته د ټاکنو کمیسون بیا د قانون په اساس مکلف دی چې وروسته د یوې هفتې نه برته په غو اوزه کې به ټاکنې ترسره
په کابل کې به لیبی ونی په جریان کې دوباره د ولسی جرګې انتخابات ترسره کیږي.
یو نه وروسته دغه قانون کې صراحت لري اوس به د پښتنه باید دغه نو د ټاکنو د کمیسون او شي چې د څومره امادګي ورته لري او څومره توانایي لري چې د غتر سره
فکر کوي چې خبرې کړو شو
کاملا نه تنها د چې د اوسنه انتخاباتو په خاطر تاثیر گذاره ده بلکې د راتلونکو انتخاباتو خصوصا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ د شوراګانو په خاطر ځکه چې دلته یو تعداد زورواکان او هغه کسان چې دوی پیسې درلودل فکر کړل چې هر شی په پیسو ممکن دي د تورو پیسو راکړه ورکړه بیخي اوش ترسېدلې و. اما د خلکو سپویږي چې نه قانون هم شته او بعضې مراجع شته دي چې هغه مستقلانه او به طرفانه پریکړه کی او قانون په لایکوي چې د قانون په نتیجه کې ان شاء الله دای بخپله جزا لیدلې.
فکر کوي چې شرایط دې ته برابر دي چې دوباره دې بیا په کابل کې انتخابات وشي؟ په تیرو انتخاباتو کې امنیتي مشکلات، امنیتي ستونزې، د خلکو یو ډول ویره، لدی هر څه سره سره خلکو بیا په انتخاباتو کې برخه واخیسته، بلکې څنګه چې تاسو ول د قانون په اساس باندې تر 90% پاکي رای کوینو تاسو باید هغه سیمه باطل اعلان نه کړي، خو لدی نه چې ناپاکي رای ډیریږي نو هغه باطل اعلان کړي. دلته طبعا پاکي رای مشته، د پاکو رایو کارونکو ته یو ډول توهین نه بولی تاسو؟
نه قطعا، دا ځکه چې موږ وایو چې 90% ناپاکي رای دلته ډیره وي، او 40% تا باندې د شفافیت په خاطر، د عدالت په خاطر، شاید هغه کسان هم چې پاک رای درلودلی وي د افغانستان د ملی مسالې او په خاطر، هیڅ وخت افغانستان کې فکر کوم چې اکثریت خلک، خصوصا هغه کسان چې دوی پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو، شاید خپل شخصي ګټو ته ملی ګټو نه ترجیح ورنکړي. شاید دوی هم په دغه فکر وي چې چیرته شفاف انتخابات وشي، هغه کسان چې نن کم پاک رای لري شاید په دوهم پړاو که دی زیاتره پاک رای ترلاسه کی، ځکه د خلکو باور دلته په قانون بندی باندې ډیریږي، او هغه کسان چې تر اوسه په مختلفو معاملو باندې رای اخیستی وي، هغه پوهیږي چې نه الان نشو کولای. یعنی هغه خلک موخ په ګونډو کړل، قانون په ګونډو کړل، او د موخ تصمیم په ګونډو کړل. دا خلک باید بیرته هغه کسان چې ناقضین د قانون دي، هغه کسان چې متقلبین دي، مجرمین دي، هغه باید کوشش بیرته ونکړي چې په پښو باندې ودری. نو د دې په خاطر دغه مسله مسؤلیت ګرځي د ټاکنو کمیسیون ته، حکومت ته، چې هغه ممکنه شرایط باید برابر کړي چې د کابل خاریان او هغه افغانان چې په کابل کې اوسیږي دوی بیرته هغه خپل حق ته لاسرسی پیدا کړي.
د شکایتونو د کمیسیون د مرستیالي په توګه فکر کوي چې شرایط برابر دي؟
بله، هر د قانون تطبیق ته هر وخت شرایط برابر دي، او بالاخره د فرهنګ باید موږ په خپل ټولنه کې ومنو، ارزش ورته ورکو، تعمیم وکړو او ترویج وکړو، تر دې نه چې په قانون ماتونه او د قانون ګورېزې د لارې نه وغواړو چې قدرت ته ورسو. د قانون تطبیق ته هر وخت او زمان مناسب وخت دی.
خوب، د یو شمېر نورو ولایتونو نم راپورونه دا موجود دي چې تقلب شوی په پراخه اندازه باندې درغلی شوی، دغه ولایتونو په اړه به پریکړه څنګه کیږي؟
د بعض ولایتونو اسناد تکمیل شوی، دوسیه تکمیل د مختار لیګل دي، مثلا وردګ، میدان وردګ ولایت، هغه ته به ان شاء الله ډیر زر د ابطال پریکړه وشي. فراه کې هم متاسفانه اکثریت رای د خلکو هغه هوایي سانحه کې د منځه ولاړې وسولې، هلته ممکن نه ده چې کمیسیون وروسته د خپلو څېړنو ارزیابۍ نه کوم تصمیم ونیسي. او بعضې نور ولایت هم چې ستونزې لري، موږ منتظر یو چې اول د خپله د مربوطه ولایت د شکایاتو کمیسیون ټول قضیه وڅېړي، او دغه کچیرته دغسې کومې نتیجې ته دی ورسېدل چې وضعیت لکه د کابل غوندې وای، د نورو ولایتو چې هلته به رایه په عمومي شکل په یوه حوزه کې بوتله شي، هغه بیا دوی په خپله په قانوني شکل، البته موږ نه شو کولای چې د هر ولایت رایه باطل کړو په یوه حوزه کې، فقط په هغه حوزو کې چې تقلب او جرایم د کابل په سطحه باندې و.
یعنې څو ولایتونه داسې موجود دي چې د هغې ټولې رایه به باطلې اعلان شي، امکانات د دې شته؟
دا مخکې نه نشم درته ویلی، ځکه چې دغه مربوط په بررسۍ او رسیدګۍ د خپلو ولایتونو ده، چې هغه رسیدګۍ او بررسۍ کوي، بیا هغه نتیجه موږ ته پیشنهادوي. چون د رای ابطال په یوه حوزه کې د مرکزي کمیسیون صلاحیت دی، فقط دوه ولایته چې یوه د یوه دوسیه تکمیل ده، وردګ دي، او بل هم د هغو پیښې په اساس ممکن فراوي، او نور حالات د څېړلو کې دي. کله چې نتیجه د موږ سره نهایي شوه، بیا به کېدلی شي لکه نن ورځ هغه هم د تاسو شریک.
یعنی څو نور ولایتونه هم داسې شته چې د هغې رایې به باطلې اعلان شي؟
ډېر نه دي، کم دي، خوشبختانه چې کم دي، شاید څلور ولایتونه اضافه نشي.
یوه بله مسله، حکمل صاحب چې ویل کېږي د شکایتونو کمیسیون او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ اختلافات دي، شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دغه پریکړې د داخلي اختلافاتو له وجې نه رامنځته کیږي.
دا به نو عوامو فکر وي، ځکه چې تاسو دلته ټول اسناد ولیدل، د کابل د ولایت تقریبا 3000 دوسیې ولیدلې، چې هلته زیاتر سره په زیر رنگ دوسیه ټول تخلفات انتخاباتی او په سره رنگ چې هغه هم په زرها او دوسیه کې هغه جرایم د انتخاباتی او بل دا چې وګورئ د خپل ماهیت کې د دواړو کمیسونو ماموریتونه بیل بیل دي. هغه عملیات او اجراءات د ټاکنو د قانون په واسطه کېږي او د اوغونه د موغو پروسه د اجراءاتي او عملیاتي پروسه نه کوم شکایت چی کېږي. هغه بیا کمیسون د شکایاتو ته رسي او که خلک مثلا یا تاسې په دې نظر باندې وایي چې موږ په دې کچه شکایاتو په کابل کې یا په بله حوزه کې سترګې پټې کړې وای، بدون د شک نه دا به د موږ یو خیانت و د انتخابات سه، د ولسواکۍ سه، د خلکو سه، د وطن سه، د نظام سه، ځکه چې دا خو واضح یو خیانت دی چې موږ په دومره شکایاتو، په دومره ستونزو، په دومره تخلفاتو او په دومره انتخاباتي جرایمو سترګې پټې کړو. دا قطعا په دې معنا نه ده، بلکې دا یو ډېر ښه زیری دی د دې په خاطر چې موږ د موږ په واسطه د قانون په اساس یا د قانون د صراحت په اساس د ټاکنو د کمیسون اجراءاتو ته، عملیاتو ته، پریکړو ته مشروعیت ورکول کیږي. او دلته فقط موږ په خپل د قانون په چوکاټ کې خپل ماموریتونه مخته وړو او خپل هغه لازم اماهنګۍ لرو. داسې کوم هغه اختلافات نشته دي، خو شاید مثلا د تابان د غو کمیسون دومره زحمت یا سلای مصارف یې کړی دي، یا سمه یا خرابه، یا قانونی یا غیر قانونی، چنان یعنی نتیجه ولیدل. نو دای که په دې خفکی یا زردکی چې د شکایتو کمیسون ولې دا پریکړه کړې ده دا به مناسب نه وي.
ټول څومره انتخاباتي شکایتونه په کابل کې موجود او څومره انتخاباتي جرایم
په ټوله کې؟ خو 3000 تقریبا 3000 چې دوغونه دیار لسو او یو لس انتخاباتي جرایم او اکثریت ټاکنیز تخلفات او ډېر کم په بي رنگ دوسیه چې تاسو ولیدلې هغه مستند شکایتونه نه وو، اسناد او مدارک دلایل نه درلودل او هغه رد شوی دي چې ډېر کم وو.
هغه سان چې په دې انتخاباتي جرایمو کې لاس لري، انتخاباتي درغلي کړی دي، تبه انتخابات تر سره شول، مصارف هم وشول، خلکو کې هو وجل شول، پامنيتي پیخو کې او لوی پروسه تر سره شو دا چې اوس باطل اعلان شو. هغه کسان چې په دغه درغلي او دغه جرایمو کې لاس لري، دا یو د پرم د کوم سزا پریکړه شوی؟
بله، څنګه چې تاسو په فرانس کې ورودل د مقبله مصوبه به د دوه اشخاصو په ارتباط و چې د بعضو نمونه یې واخیستل شول او د نورو موضوعات یې هم په حاله د څېړلو کې دي. یعنی که په هر وخت کې موږ ته د دې اسناد و مدارک شواهد راشي یا موږ په دې یقین حاصل کړو چې د انتخاباتي جرم ترسره کړی دی، هغه به سارنوالی ته معرفي کړو. هغه کسان چې په دارالانشا د ټاکنو د کمیسون کې وو او د با د صلاحیت لرونکو اشخاصو په توګه یا متاسفانه د مدیریت د ضعف د عمل دوی ونه توانېدل چې هغه خپله وظیفه په سمه توګه مخته بوزي، لکه د دارالانشا رئیس، لکه معاون د عملیاتي رئیس، د عملیاتي د ټکنالوژي رئیس، دغه هغه کسان دي چې په مسله کې دوی دخیل وو، عملیات د انتخابات و هغه تو حقوق هده چه موږ صلاحیت درلود مثلا د انتخاباتی تخلفات و په ارتباط بانده چه دوی دوی وظیفه نباید منفصل شی او تر یو لکو افغانه پا دوی جریمه. اما او روست دیده چه موږ دوی تابن سارانوالی تا معرفی که و هغه باز اسناد دی چه موږ دوی تا لگلی تو سنه دی زواب شی، هغه چه زواب شول شاید نن یا سبا دوی سارانوالی تا معرفی کو او دغه تصمیم او پریکړه هم د تاسو سره شریک کو.
ستاسو په وینا باندې چې له پاکو رایو نه ناپاکې رایې په کابل کې ډېرې وي، تبه انتخاباتو کمیسون په دې باندې پوهیږي خو هغوی بیا هم دا پروسه مخ ته وړي، فکر کوي چې هلته د پیسو راکړه ورکړه روانه ده، ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
د پیسو راکړه ورکړه خو تابند د مو وظیفه وا چې باید بعض مسایل تشخیص کو او هغه گزارشونه چې مختر کړل شوی دی په وو کې هم معلومیږي، خلکو هم چې شکایت کړی دی او د عمومي وضعیت هم په دغه شکل دی. د شکایتو د کمیسون غړي د ماو د رئیس او د کمشنرانو په شمول باندې څو ځلې ورغلی او اگر د بیاشمیرنې پروسه هم نظارت کړې ده. متاسفانه په لاسو دقیقو کې موږ درې ګروپ چې دوی د بعضو کاندیدانو نه چې پیسې خصي وغو ته رای لوړول مشخص کاندیدان او د نورو بیچارهګانو چې هغه یا د پیسو توان یې نه درلود یا هلته یې کسان نه درلودل یا په خپله د کمیسون د خانه ورته استخدام شوي نه و. متاسفانه یو ډېر ستره مشکل دا و چې د معارف معلمین هم د قانون په اساس او هم د طریق استخدام شول، ترینینګونه ورکړل شول، اما د انتخاباتو په ورځ نور کسان راوستل شول چې هغه د نوماندان و اړوند مربوطه کسان و. یعنی حتی هغه د انتخاباتي موقت و دند و هغه وپلورل شول په کاندیدانو باندې. د معارف معلمینو ته ځواب ورکړل شو، هغه ولیږل شول او په عوض یې نور کسان استخدام شول چې هغونه ترینینګ درلود، اما دغلته فقط هغه د مالی فساد په اساس باندې. نو دغه مسله متاسفانه چې د موجودیت نه سترګې نه شو پټولی او همدغه تشویشونه و. هغه اوس هم تقریبا ته 200 ناظرین د موږ روزمره ورتلل د کمیسیون د انتخاباتو ته د باشماره په پروسه باندې و. یعنی هر ورځ موږ متاسفانه ډېر منفی گزارشات، دیر خراب گزارشات در لودل چه اغا عمومی روحیه اینو را هم متاثر کوله.
درسته پختنی پتوگه که حکومت فشار روڑی پتاسی بانده چه بالاخره هم دا سچی دی هم دا پایلی باید و منل چه استاسی اغبرگون بسوی؟
حکومت دی شکایتونو دی کمیسون استقلال و بیترفی ثابته ده او دا فشارونه تایوه ها دا مو مخی هم تجربه کردی، خصوصا هاگه وقتی چه مو تصمیم ونیو چه یو تعداد باید داغشی اگه یو تعداد چه هست شول. اما خوشبختانه چه حکومت نه دا فشار روری او نه هم مداخله کوی او زا مطمئنه ایم چه دا فشارونه دا حکومت خانه نواردی و احیانان که وارد هم شول قطعا دا نتیجه نبدلی، دا تصمیم نبدلی.
دیر زیاد منن
زارا چویدا اسمه بدی سیگی پیوا سیما کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راولې او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.